Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرخه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې ز اجملان د میر احمد صافی سره یو ځای تاسو ته هر کله وایم او په دې هیله یو چې یو ښه خوشاله او سوکاله ورځ په مو فایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شی به پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا کولای شي چې له ازادي رادیو ډاٹ کام څخه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. پایل د سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام لا به کمري ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیکول شوې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په بزدلانه حمله سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قرباني. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه واورئ. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام لا به کمري ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیکول شوی. دا والی ویان نجیب الله داتفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ خو د لیکدول شو اجسادو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خلکو سپینګیرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره شډوله موټرونه مو ورولېږل او د څلور دېرش شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز سره ورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول. د دوشنبې ناوخته کومندوز واکونو د څلور سرخي الوتکو په مرسته آبی کمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري ووژل شول. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل د غزو واکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومندوز ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې اسیران کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو بزدلانه حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر کلی وردو د درېمې لیوا د قمندان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. ډګروال مشتبه د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په یوه حمله کې پرون ووژل شو. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په دې حمله کې د مشتبه ترڅنګ 200 پوځیان هم وژل شوي او 300 ټپیان دي. هغه له کامرانی وایي حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړی چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې دغه کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرزای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. په نوو کمشنرانو کې اسد الله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکر الله مشکور، محمد نعیم نظری او رازیا سیاد شامل دي. یوې نوې کمشنر شبنم صالحی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی به هڅه وکړي ځینې نیمګړتیاوې لرې کړي.
موږ په دې باور شو دا نوي کمشنران به وکړای شي پخواني کمشنران را پاتې اهداف هغه ته تداوم ورکړو ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغو ته به دوی زیاته توجه وکړي.
جمهور ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دي ویلي. دا ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. د پاکستان پوځي محکمې په 2018 میلادي کال کې ګلپ هوشان صدیر جادو ته د مرګ سزا اعلان کړي. د مرګ دغه سزا مسله په هندوستان کې د چارواکو او خلکو د غوسې سبب شوه. هندوستان د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وکړه او استدلال یې کړی چې پاکستان د جاداو له حقونو سرغړونه کړي. هند ویلي پاکستان
اجازه نه ده ورکړي چې د هند کنسلګری چارواکي له دغه هندي وګړي سره وګوري. پاکستان بیا وایي له هندوستان د دوه اړخیز تړون له مخې مجبور نه دی هغه کسانو ته چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په شک نیول کېږي ډیپلوماټیک همکاري برابره کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې پرون تایید کړه چې پاکستان د شنفت کنوانسون له مخې د جاداو له حقونو سرغړونه کړې چې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې له هغه سره وګوري. د مالیزیا هوایی شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شوو د کورنیو غړو او خپلوانو یې پرون د هغه غموونکې پیښې د کال د پوره کېدو په مناسبت یاد غونډه وکړه. دغه مسافر وړونکې الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای پر 18 له امستردام څخه کولالمپور ته روانه وه چې د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمه کې په الوتکه ضد مسایل وویشتل شوه. په هغه پیښه کې 298 کسان ووژل شول چې په هغو کې 193 تنه د هالینډ وګړي وو. پرون د وژل شوو د کورنیو په لسګونو غړي او خپلوان د امستردام هوایي ډګر ته څیرمه د هغه یادګاري څلي په خوا کې راټول شوي وو چې د دې پیښې د وژل شوو په یاد جوړ شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکراین کې له روس پلوه بیلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاو اوسیف خوشی کړي. دغه بلاګر د 2018 کال له جولای میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې توقیف کې دی. اسیف له ازادۍ راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده. د 2018 کال په جون میاشت کې نادرکه شو. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرام ایستلې غیر عادلانه بللې او غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 په نوم د توغندیو په دفاعي سیستم پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه په منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ امریکا ته بلنه ورکړي چې له دې تیروتنې دې تیر شي ځکه د دوی په وینا دا به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګ کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر یا وتو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ. د یوې نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. یو شمیر افغان خبریالانو د خبریالانو د ملاتړ صندوق پر فعالیتونو توندې نیوکې کړې. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. وختو دا مسلام څیړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې امریکا ولسمشر په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی کړی. د ژوند رنګونه او نړیوالو رسنیو ته کتنه هم په دې یو ساعت نیم ساعت کې خبرې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د ادارې په خبره دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس خلکو ته د پخوا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو ویاند ادعا کوي چې دغو کلینیکونو ته د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده متوجه. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
که څم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیښ، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې یې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغو کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیښ، خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون ناوخته پورې فعالیت نه درلود.
مازیګره پورې دغه 240 کلینیکونو هیڅ نه د صحي خدماتو د ارزی فعالیت نه درلود. او ست ډول باندې د ورځې 15,000 ناروغان د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي، او په دې کې البته میندې او ماشومان هم شامل دي. نو که دا وضعیت دوام وکړي کېدای شي چې ډېر مرګ و میر رامنځته شي.
ښاغلی فهیم وایي د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس په میدان وردګ کې د پخوا په څیر صحي خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول هیله ښوولې چې په میدان وردګ کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیایي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه دو څلوېښت کلینیکونه چې په بېلابېلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کېږي چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل وو. خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلي دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلي چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړې دي.
په رپورټ کې مو اوریدل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي په میدان وردګ ولایت کې لا هم د دوی 240 روغتیایي کلینیکونه تړلي. د دې ادارې په خبره د ورځې 15,200 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. دا کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې د تیرې سه شنبې راهیسې وتړل شول. دا څو افغانانو نظرونه به واورو چې له ازادي راډیو سره په تماس کې د دې موضوع په اړه خبرې کړي.
ملنګ مجاهد یم خوښنه په افغانستان کې کلینیکو ته سی هغه خلک سی چې را پکړ کې د یو په کټ روپۍ کې مات نه لري. هغه خلک نه لري سی غاټ غاټ خلک چې کلینیکو ته راولي ته خو موږ کم دی واسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو په کټ پیسو کې مات د غریب خلکو زین نه دی خصوصا نه د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دی. کلینیک ته طالب مو راځي کلینیک ته یو عام سړی راځي کلینیک مشمان لویان راځي په دا کتر کې په کوم یو زاته کامن دا یو ته بتاوه نه رسو نو اوس دا مسؤلیت چې د ښاد
نبی الله زبلای دا خپل غزنې په تماس کې کلینیکونو بندول زیات ځان جره کوي. هغه یوازې ملکی خلکو ته محلي خلکو ته ځکه چې چیرته یو اسکر چې کیږي هغه تانګ لري هغه تیار لري هغه په سابل کې رښتونه لري هغه د امن په ځایونو کې خپل رښتونه لري تر څو د اسرائیل وکړي. او که چیرته یو طالب زخمي کیږي هغه ته هم سهولت شته خپل ځایونه لري هغه په خارج ته تلای شي په داخل کې تداوي کوي چې خپل ډاکټران لري خپل د تداوي وړ هر څه لري. ډېر ځان سره کیږي هغه ملکونو ته رسیږي چې هغه دیوځ دي هغه په محل کې اوسېږي هغه لري اوسېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبرېږي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د درېمې پلې لیوا قومندان په ګډون وو تنو تمرګ شو بلا وختي. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا ولایت شورا مرستیال وای په دغه برید کې په غزنی کې د درېمې پلې لیوا د قومندان ډګروال عبدالمبین محبتی په ګډون درې تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې افغان او بهرنیو ځواکونو دغه ولسوالۍ ته د امنیتي ارزونې په موخه سفر کړی و چې دا پیښه رامنځته سوه. دای زیاتوي کله چې له غونډې څخه وروسته الوتکه پورته کېږي نو د ګودام له سره د ملي اردو دوه تنه سرتېري پرې ډزې کوي. په برید کې د درېمې پلې لیوا قومندان وژل سوی د هغه ساتونکی پیسوی خو د دې ترڅنګ درې تر بهراني سرتیری چې تر اوسه پورې یې د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي وشتل سوي دي. کامرانی زیاتوي وروسته بلې الوتکې د ګودام پر عسکرو برید کړی دی چې دغه دوه تنه پکې وژل سوي دي. دی وایي کېدای سي په دغه برید کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي خو کره معلومات لا نه دي ورکول سوي. دا غزنی ولایت امنیه قومندانۍ او د ولایت د مطبوعاتو څانګې له څه ویلو څخه ډډه کوي. بل لور ته وسلوال طالبان د دغه پیښې پړه پر غاړه مني او وایي دغه برید د یو نفوذي کس تر سره کړی دی. زبیع الله مجاهد په دې اړه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلی دی چې په دغه برید کې یې د لیوا قومندان تر څنګ څلور تنه امریکایي سرتیری او دوه تنه کمانډویان هم وژلي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان زموږ غږ لازادي راډیو ناوري اوس پر شو دي ته چیل ویدیزي ورسپانې د افغانستان په اړه څوي ملالې بشیر ورته کتنه کړی.
نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پام کړی دی او د دوی له قوله یې لیکلي دښمن یې د پسونو غوندې وژني. د دې راپور په سر کې لیکل شوي چې د افغانستان د جګړې نږدې اتلس کاله کېږي چې د درو امریکایي ولسمشرانو د دورو پر مهال میلیاردونه ډالر ورباندې مصرف شول او ډیرو کورنیو ته زیان اوښتی دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه تر ټولو زیات تلفات په تیرو پنځو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو او افسرانو ته اوښتي چې شاوخوا 15,000 دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ګډون د دې هېواد تر 15 میلیونه زیات نفوس د برخلیک په اړه سلګونو کیلومتر لیرې په دوحه کې پریکړه وسي. د نیویورک ټایمز په لیکنه امریکا او طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته ورسیږي. په دې مقاله کې له لسو افغان پولیسو او سرتیرو سره خبرې شوي او هغوی ټولو د خپلو همکارانو د وژل کېدو په اړه ویلي دي. مقالې په بغلان ولایت کې د ملي اردو د 15 کلن افسر عبدالبشیر نبرت له قوله لیکلي چې وایي په جګړه کې یوازې د ده شاوخوا 300 همکاران وژل شوي دي. په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر موسی خان نیویورک ټایمز ته ویلي چې دوی مخکې پر پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ډیر اتکا کوله. دغه افسر په کابل کې له یو شمېر مشرانو ښه زړه نه لري او وایي د افغانستان ملي پولیس تل د جبهې په لومړۍ کرښه جګړه کوي خو تجهیزات یې کافي نه دي او په ټوله کې دښمن دا ځواکونه د پسونو غوندې وژني. د نیویورک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې سوي د اردو او پولیسو سرتیري او افسران له طالبانو د غچ اخیستلو په توګه د خپل زړه درد وایي. وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو هم په افغانستان کې د طالبانو د حملو مخه نه ده نیولې. مقاله د جولای میاشتې د 8 نیټې بمي حملې ته کتلې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شول او 380 ډیر ټپیان شول. د مقالې لیکوال لیکي چې د خبرو او وژلو دریز د طالبانو د باور انعکاس دی چې ګواکې دا مذاکرات یوازې د دې لپاره دي چې امریکا په تدریجي ډول له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو همدې باور ته په اشاره وایي چې امریکا باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې لغوه کړي او هغوی ته وښيي چې یوازې له افغانستانه وتل د امریکا هدف نه دی بلکې په دې هېواد کې د سولې یو توافق یې هدف دی. په مقاله کې راغلي طالبان یوازې یوه استبدادي ډله ده او له همدې دریځې په افغانستان کې تر 2000 لومړي کال مخکې واکمني کړې ده. د مقالې په باور طالبان له امریکایانو سره د سولې د تړون تر نوم لاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي او په همدې حال کې په هیواد کې دننه او پاکستان کې له خپلو پټنځایونو پلانونه جوړوي چې څه ډول ټول افغانستان ونیسي. د مقالې په پای کې لولو تر هغه وخته چې امریکا داسې ښکاري چې په بیړه له افغانستانه د وتلو په فکر کې ده د بریا امکان به ډیر کم وي. نو ځکه د وال سټریټ ژورنال په وینا امریکا باید له طالبانو سره د خبرو په لغوه کولو سره پر هغوی فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خاطر خبرې وکړي.
د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر یو تیو کمشترانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړی. د نوو ګمارلو لمخې میرمن شهرزاد اکبر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو او جنایتونو په افشا کې لاسې اقدامات نه دي کړي. صالح محمد صالح له نوې ټاکل شوي کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې د نوو ګمارلو لمخې کوم کسان د نوو کمشنرانو په توګه ټاکل شوي.
نه حتی نه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه وټاکل شو. میرمن شهرزاد اکبر د رئیس په توګه او څلور میرمنې مجموعا په دې کې 15 نارینه وو. په میرمنو کې شهرزاد اکبر، رازیه سیاد، شبنم صالحي او بنفشه یعقوبي. په نارینه وو کې محمد ایوب یوسفزی، اسدالله یوسفی، نعیم نظري، فلسان خلیق او شکرالله مشکور. دغه متن د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه معرفي شو د ولس مشر لخوا.
دغه تغیرات به تاسو څه فکر کوئ چې څومره مرسته وکړي په افغانستان کې د بشري سرغړونو په مخنیوي کې، دغه راز د جنگي جنایتونو د افشا کولو په برخه کې؟
کشي حقوق بشر کمیسون لغه تلسکلن تعریف تر چلوې ډیر زیات لاستورن درلود یو غاسان لومړی کمشران هغه کسان چې دغه بشري حقوق او مفاهیم په افغانستان کې عام کو ولی هغه د غوی د دورې په ختمېدو سره به دغه نوې کمشران زموخته مده ده شی خودی خود رسنی لحاظ ځوان دی او بل لري ډیره د حقوق متخصصین دي د حقوق مفاهیم باندې د بشري حقوق په پرنلار په دی باندې بل دی او ډیره ده چې بهرنی وادونه کې ذکر کړي دي او تجربه او تحصیلات په دې برخه کې تخصص لري موږ په دې باور شو د نوې کمشنران به وکړای په خانه کمشنران را پات هدف هغه ته تداوم ورکړو ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغو ته به دې زیاته توجه وکړي
په افغانستان کې شکایت دا کېدی چې په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې چې کوم جنایتونه سوي دي په دې برخه کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون سم راپور نه دی وړاندې کړی یا د ځینو راپورونو د خپرېدو په برخه کې اغېزناک کارونه نه کړي اوس به تاسو څه کوئ
خو انشاء الله د بشر د حقوقو لغه ډېر ابتدایي حق نه او تر ټولو حقوقو موږ کولای شو د هغه د عملو دپاره د هغوی د ثبت او درج دپاره د هغوی د څخه د نظارت لپاره او د هغوی د قضایي اقضایاتو رسېږي په کې ډېر زیات کار وکړو ځینې ستونزې شته په دې برخه کې د کمیسیون پخوانی چارواکو هم دا ستونزې درلودې تاسو پوهېږئ چې افغانستان تر اوسه پورې په جنګ کې یو هېواد دی همداسې موږ تر اوسه پورې عدالت انتقالي په هغو هېوادونو کې تدبیقېږي چې هغه له جنګ راوتلي ولې متاسفانه افغانستان هغه هېواد دی تر اوسه پورې په جنګ کې نو ډېری فکر کوم چې دغه ستونزې به د نوي کمشنران تر مخه پرتې ولې نوي کمشنران هوډ لري تر خپله وسه وسه په دې برخه کې هغه کوم صلاحیتونه چې دي د قانون ورکړي دي هغه به عملي کړي
بل په ځینو نورو هېوادونو کې هم د بشري حقونو ډلو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره په ځینو مسایلو کې د همکاري ژمنه کړې ده مثلا د بلجیم د بشري حقونو کمیسیون په دې وروستیو کې آنلاین کمپاین شروع کړی هغه کسان چې په افغانستان کې بشري سرغړونې کوي خلک کولی شي چې په آنلاین یا انټرنیټ د لارې خپل دوسیې درج کړي اسناد او شواهد وړاندې کړي تاسو به د دغو نوو کمشنرانو په مرسته چې تاسو په اکثرو بهرنیو هېوادونو کې زده کړې کړي دي څومره به په دې برخه کې همغږي زیاته کړي د نورو هېوادونو د بشري حقونو د ډلو سره
ډېر مرسته ډېر کوښښ کوشي دا پراخه کو په دانیو ټاکنو کې میرمن ډاکټر سیمه سمر دولت وزیر او مشاور د حقوق بشر په چارو کې په نړیواله برخه کې دی یعنی د داسې وزارت او مشاورت رامنځته کول به دا بله لا مختصه زمينه مفایده کوي چې کولی شي له نړیوالو ارګانونو سره همکاري د همغږي ډېره زیاته کړو له بلې خوا تاسو ګورئ چې افغانستان د پنځه کلن دوره کې هر وخت د کمیسیون تطبیق نه نړیوالو ارګانونو ته گزارش ورکوي او د افغانستان د بشر د حقوقو د شورا د ملګرو ملتو غوته گزارش ورکوي او له نړیوالو سازمانونو سره تفاهمنامې او دغه فیصله همغږي او اړیکې لري دوه طرفه اړیکې دي او فکر کوم چې د داسې وزارت او مشاورت رامنځته کېده او دا به ډېره زیاته مرسته وکړي چې موږ وکولای شو د هغو نړیوالو ارګانونو په مرسته هغه ناقضین د حقوق بشر چې د افغانستان د حقوق بشر کمیسیون نسته کولی لاسرسی ورته لري هغه په بهر کې دي د خاص مسؤلیتونه لري د هغو سره په مرسته کې موږ وکولای شو د هغو قضیو ته رسیدګي وکړو
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحي سره مو مرکه واورېده اوس هم یوه سیمه ییزه مسله د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان د لشکر طیبه په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی کړی صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هندوستان د ممبئی ښار د حملو اصلي طرح تر لس کلنې پلټنې وروسته په پاکستان کې نیول شوی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د حفیظ سعید موندل کېدل پر پاکستان د دوو کلونو د فشار نتیجه ده د پاکستان د پنجاب ایالت یو چارواکي پرون ویل چې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د هندوستان پر ممبئی ښار د 2008 د کال د حملو مشکوک تر د ترورېزم په تور نیول شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو حفیظ سعید یو ترورېست ګڼلی او د هغه پر سر یې د معلوماتو لپاره چې د سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیون امریکایي ډالرو جایزې اعلان کړی وو امریکا له زیات مودې راهیسې پر پاکستان تور لګولی چې طالبانو ته یې خوندي پناه ځای ورکړی ځکه یې نو پر اسلام آباد مالی او پوځي مرستې بندې کړې دي امریکایي او هندي چارواکو پر حفیظ سعید تور لګولی چې پر ممبئی ښار یې د 2008 لدی کال په حملو کې مرسته کړې وه په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو برخه درلوده چې پر دوو پرمختللو هوټلونو د یهودانو پر یو مرکز او د ریل ګاډي پر تمځای وکړه او د دوی محاصرې څو ورځې وخت ونیوه په هغو حملو کې 168 کسان ووژل شول د پاکستان د ټوریزم ضد ادارې د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د حفیظ سعید پر ضد یې 23 دوسیې او د هغه د همکارانو پر ضد یې 12 دوسیې پرانیستې دي د ادارې پر دغو کسانو تور لګولې و چې د چندې ټولولو د پنځو ادارو په مرسته یې لشکرې طیبه ډلې ته پیسې ټولولې. حفیظ سعید چې تر دې مخکې هم د پاکستان لخوا نیول سوی او بیا د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی، یو وار بیا په داسې حال کې نیول کیږي چې ټاکل سوی د پاکستان صدراعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. پاکستان تیره اونۍ وویل چې عمران خان را روانه دوشنبه امریکا ته په رسمي سفر ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به هم وګوري. سپینې ماڼۍ اته ورځې مخکې ویلي وو چې ډونالډ ټرمپ او عمران خان به په جنوبي اسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو بحث وکړي. په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې فعالیت له 2002 میلادي کال راهیسې منع اعلان شوی دی. د حفیظ سعید د نیول کېدو په اړه د هندوستان د حکومت یوه چارواکي ویلي چې د لشکر طیبه د مشر حفیظ سعید نیول کېدل کافي نه دي، بلکې دای باید محاکمه کړای شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومنډوز واکونو څلور دېرش مړي تیر ماښام له بکمري ولسوالۍ څخه مرکز قلاینه وتلي لول شوي دي. د دوشنبې ناوخته کومنډوز واکونه د څلور سرخي الوتکو په مرسته دغه ولسوالۍ ته تللي وو چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو رپورټونه وایي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 سرتیري وژل شوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهوري ریاست پرون په غزنی کې د 203 تندر کلی اردو د درېم لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو پاک سره عمل کې دا خبره کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس او تک کمشنرانو د بدلون خبر ورکړي. ویل شوی چې د دې کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوی سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسي تور ورباندې لګیدلی دی. او د ترکیه د امریکا د افریقا چې د هیواد د امریکا په مشهید اف 15 شلوته کوله پروګرام استلای غیر عادلانه بللی. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنگونو ته
دا ژوند رنگونه
جوړ خی. څنګه طبیعت خره؟
الحمدلله.
نوم دې څه دی او څه کار کړی؟
نوم می حکیم سالم احمد صالح دی. یونانی دوايي دکاندار خانه ده.
څومره وخت کیږي چې دکانداری کوي؟
تقریبا زما خپل د دکان درې کال کیږي او شاګردۍ او داغه می دغه لس ورځې کار کوي.
تورز تقریبا څومره سودا به کوي؟
بس د ورځې ورځې فرق نو الحمدلله وز دغه 2000-2500 روپو پورې موږ دکانداری کوو.
تا ویل چې د شاګردۍ ترڅنګ می سبق مې سیم سیم په پورې
ما هو الحمدلله څوارلسم سن په پورې سبق کړی د عمر خان د عالی لیسې نه په دولسم ټولګي نه په 1992 کال کې فارغ شوم. بیا په 1994 کې د انسټیټیوټ دوه کلن انسټیټیوټ د تجارت مې د دوه کلن غوږ یو.
او واده به دې کړې څومره ماشومان لري؟ ټول د کورنۍ غړي دي؟ څو دي؟
الحمدلله واده مې کړل دی. اوس تقریبا 15 اولادونه لرم او موږ سره بس وو کسان دي برابر دي.
اکثره خلک دا شکایت کوي چې د بازارونه خراب دي، کور کری د ورځنی خرچه نشي برابرول. ستا څه حالات دي؟
بس الحمدلله زما خو بس خدای گزاره کیږي ان شاء الله. د غرو کوم زما الحمدلله خو گزاره کیږي.
څه قسم مریضان تاسو ته راځي؟
ډیر مریضان راځي. زیات مریضان چې دي دا د معده تکلیف ولري، دغه د بار موږ وایو جوړو د یماني ګونه د جون درد راځي. دا څه مریضان موږ ته ډیر راځي.
دسی بم کله شوی چې تا د وی چاته ور کړی او اثر یې پنی کړی، هغه به ته د وی در سره وړي لانجه در سره کړی چې کړی؟
الحمدلله تقریبا مخ دا درې کال د خپل دکان کې د خپل دواخانه کې خپل کار کوم. او تقریبا د شاګردۍ په وخت کې د سرکار ما سره ان شاء الله نه ده شوی وسه پوری.
ځنی حکیمان دي، طبيبان دي، هغه اسناد نه لري، په خپل سر باندې شروع کړي یا تعلیم هم نه لري، نوم نشي لیکلی، خو دکان خلاص کړي. ستا څه حالات دي؟
زما الحمدلله خپل مې په سرحد طبي کالج کې ایډمیشن یا داخله کړې وه. داغینم سند لرما او بل انلاین د الټرنیټیو په نام باندې وینستود د وکلن چې هغه نه د موفره د عذاب په نام باندې دی وڅانګه ده چې دې نه زه هغه سند لرم ان شاء الله او د وزارت دې کوم لایحه کوم هغه د سبتې دو د ريجستریشن کوم دغه نشته چې هغه موږ سب او د افغانستان حکومت دې ته وسه پورې کوم کار نه دی کړی چې
تا ویل چې څوارلسمه پورې مې سبق ویلی دی هم دې خپله تبابت کې به مخکې ځي که نه بله لاره به ځان ته اختیار
ان شاء الله دې کې مې کوشش دی چې دې کې مخکې لاړ شم او دې کې نورې تعلیم وکړم.
ډېره مننه. ژوندی اوسئ.